د امریکا متحده ایالاتونو د اگست د 1 پر نږدې کېدو لا هم د خلکو د ایستلو په لټه کې ده، که څه هم د عملیاتو د ورکېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې قمندانانو ورته ویلي د ترګریز برید خطر ډیر موجود دی. د اگست په 1 باید له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه د طالبانو او امریکا د تړون په اساس ووځي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویلي 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي او غواړي ترم دینیټی خلکو باسین. بریتانیا له افغانستان د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. صدر اعظم بورس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل برتانوي پوځیانو په 2 اونیو کې 15000 کسان ویستل. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په هرو 3 افغانانو کې یو یا په مجموع کې 4 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیجه په تیریدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانا ساحل په لور ورغلی دی. مخکې په لویزیانا ایالت کې یو طوفان 1300 کسان مړه کړي وو.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ګنې دوی به په افغانستان کې د نویو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې ور بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز له مخکې تړل شوی او یو شمېر هنرمندان هم له مخکې له افغانستان وتلي. د دې مرکز ماسس او مشر احمد ناصر سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند دا مهال په خطر کې دی. یو شمېر چارو کتونکو د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه زموږ د مشال څانګې همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان له د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تم نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخستی، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال یې پر موسیقۍ، فلم، تیاتر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړل، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپل زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 21 د نوم نه خول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خو دا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي، چرته بل مملکت ته روانگی وو کې هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کې دا خلق مجاهد دس یو روشنایي واچي چې آیا دا خلق بسک کوي سبا نه کوي، چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نه خول په شرط مشال رډیو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 2 مشال رډیو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 21 مشال رډیو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 100 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پرېکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خواه هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالیو کابل میشتا دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هیواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اگست پر 21 مشال رډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، همداسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلې دي، انتها پسندې زپلې دي، بیا د کرونا چراغله دي ډېر زیات او زپل. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له غیر ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې.